په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماخامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې د امریکا له متحده ایالاتو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون تصویب کړ. همدارنګه مو په کابل کې له نننۍ برید نه خبرو. نور رپورټونه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. اسمت ساروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د امریکا سفارت د افغانستان د مشرانو جرګې له لوري د امریکا، ناتو او افغانستان د امنیتي موافقو د تایید هرکلی وکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په نننۍ چاودنه کې د یو برتانوي په شمول څلور افغانان وژل شوي او درې شتنه نور ټپیان شوي دي. او د ایران مذهبي مشر علي خامنه ای وایي چې له سترو قدرتونو سره د خبرو د دوام ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د مشرانو جرګې له لوري له امریکا او ناتو سره د افغانستان د امنیتي موافقو د تایید هرکلی وکړ. د افغانستان مشرانو جرګې نن په غوڅ اکثریت دواړه موافقې تایید کړې. تر دې مخکې ولسی جرګې هم په لوی اکثریت دواړه موافقې تایید کړې وې. د امریکا سفیر په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له لوري د دې موافقو د تاییدېدو په خاطر د افغانستان حکومت ته مبارکي وایي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې یو برتانیي او څلور عام افغانان وژل شوي او درې دېرش تنه نور ملکیان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې انتحار کوونکي د کورولا موټر په وسیله د برتانیانو موټر په نښه کړ. په ورته وخت کې د کابل امنیه قوماندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي په دې اړه وویل
په کابل کې د برتانیې سفارت دغه موضوع منلی چې هغه موټر چې پردیس سوی دی د دوی اړوند دی او زموږ د لومړنۍ راپور پر بنسټ فقط دغه صحیح کې یو برتانوي وژل سوی او په دې مال سره چې په هغه کسان چې افغانان دي وژل شوي دي په او کې د دغه برتانوي اوسیدونکي ژباړن یا ترجمان هم شامل دی.
د امیر روغتیا وزارت ویان کنشکا بکتاش ویلي چې په ټپیانو کې 15 تنه ماشومان دي. د سرپل امنیتي مسؤلان وایي چې پرون له غرمې وروسته وسلوالو مخالفانو لس تنه ملکیان تښتولي دي. د دې ولایت د امنیه قوماندانۍ ویندوی سید حبیب ګلبهاري ازادي رادیو ته وویل وسلوالو مخالفانو د کسان له بلخاب ولسوالۍ څخه کوهستانات ولسوالۍ ته چې د نوموړي په وینا یو ناامنه ولسوالۍ ده بیولې دي. په همدې حال کې نامعلومو وسلوالو د کندوز ښار او شیرخان بندر ترمنځ د ابدان په دشته کې شپاړس دولتي مامورین تښتولي دي. د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس لپاره د چمتووالي په هدف نن په کابل کې یو غونډه جوړه شوه. په غونډه کې چې مشي د مالی سرپرست وزیر حضرت عمر زاخلوال کوله، هیله وشودل شوه چې د لندن په کانفرنس کې نړیواله ټولنه د خپل مرستو د تجدید ترڅنګ په ځان د افغانستان د بسیا کېدو په خاطر هڅو ته زمينه برابر کړي.
د وی د لندن له کانفرنس نه زموږ تمیده دي د مرستو د دوام لپاره تمویلونکي هیوادونه او سازمانونه خپل هوډ تازه کړي. افغانستان د ملي یووالي حکومت غواړي چې زموږ د اړیکو په بڼه کې تغییر راشي. یوازې د مرسته کوونکي او مرسته اخیستونکي له رابطې نه په داسې څه د اړیکه بدله شي چې دا هیوادونه د افغانستان د سوداګریزو مالونو د خرڅلاو لپاره خپل بازارونه پرانیزي.
شغله زاخلوال همدار ازویل افغان حکومت به د لندن په کانفرنس کې په ډاګه کړی چې د ټوکیو له کانفرنس رئیس نړیوالې مرستې څومره اغیزمنې تمام شوې دي. د ایران مذهبي مشر علي خامنه ای وایي د دې مخالف نه دی چې د تهران د اتمي پروګرام په اړه له نړیوالو قدرتونو سره د ایران خبرې اوږدې شي. د خامنه ای په رسمي بیانه کې د دې لخوا ویل شوی په همغه علت چې د خبرو مخالف نه دی، په همغه علت د اوږدې دو مخالف هم نه دی. د همدارس ویلي چې دا خبرې ناکامه شي، اصلي بایلون کې به امریکا وی نه ایران. د ملګرو ملتو د اتمي انرژي د څارنې اداره وایي په ایران کې دغه هیواد د اتمي پروګرام د څارنې د ماموریت لپاره نورو پیسو ته اړتیا لري. د اداره د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اتمي پروګرام په اړه د مقدماتي موافقې د عملي کېدو څارنه کوي. متحده ایالات وایي د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې د سوریې په رقه ښار کې د سوریې د هوایي ځواک بریدونه ټکان ورکوونکي دي. فعالانو ویلي د سهشنبې د ورځې په بمبارۍ کې سل تنه چې نیمایي یې ملکیان دي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي دا بریدونه غندلي او ویلي چې د انسانانو ژوند د بشار اسد رژیم ته هیڅ اهمیت نه لري. د سوریې دولتي رسنۍ او فعالان وایي د بشار اسد د حکومت پلوي ځواکونو د دمشق په لمنو کې لږ تر لږه دېرش یاغیان وژلي دي. د سوریې سنا دولتي خبري آژانس وویل پنځوس وسلوال مخالفان چې دغه آژانس تروریستان بللي دي د میدا له سیمې څخه دومیر ته د تیښتې په مهال ووژل شول. د سوریې دولتي مطبوعاتو هم وژل شوي کسان تروریستان بللي دي. کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین له ولسمشر پیترو پوشینکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د اوکراین د جنوب ختیځ د وضعیت په باب تلیفوني خبري وکړې. کرملین نن د دې خبرو د جزئیاتو په اړه نور څه ونه ویل، خو ویل چې دا تلیفوني خبري پرون وشوې. د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې هیچا ته خطر نه دی او نه غواړي چې په سیاسي لوبه یا دسیسه کې برخه واخلي. ولادیمیر پوتین دا خبره د سوچي په ساحلي ښار کې د پوځي قمندانانو په غونډه کې وکړه. د روسیې ولسمشر د خپلو څرګندونو په دوام کې ویل مسکو د ځان او د خپلو متحدانو د حاکمیت او مزکنې بشپړتیا د حق کلکه ساتنه کوي. او د بشري حقوقو د ادارې مسؤلي والري اموس استعفا ورکړه. د خپل استعفا په اړه تیر شپه د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مونته خبر ورکړ. شپېته کلن اموس له 2013 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وه او د دې مؤسسې د بشري مرستو د همغږونکو په توګه کار کاوه.
لا ازادي رادیو نومو خبرونه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساته خبری مجله کې دا ریپورتونه موضوعات لرو.
در مجموع دو برادر ما احتجاج کرد، از مجلس بیرون شد. پنج رای مخالف.
دا افغانستان د مشرانو د جرګې مشر دی چې وایي د پنځشنبه په ورځ د امریکا او ناتو سره امنیتی او دفاعي سندونه د افغانستان د مشرانو د جرګې لخوا د رایو په اکثریت تایید شول. په دې اړه په ریپورت سروې راوړی چې د کابل د امنیه قمانداني وایي د نن ورځې په انتحاري عمله کې چې په نهم امنیتي اوزا کې وشو د یو خارجي په ګډون پنځه کسان مړه او درې دېرش نور ټپیان شوي دي. د افغانستان په اړه مو د لندن د کانفرنس لپاره د ورستي چمتووالي نام خبرو او همدارنګه به دا هم واوري چې د ملي وحدت حکومت ته نږدې سرچینې وایي چې ولسمشر اب اجرایي رئیس هڅه کوي چې د لندن د کانفرنس سره جوړېدو د مخه د کابینې یو شمیر وزیران معرفي کړي. د قرغیزستان یو هیئت د پامیر د سیمې لیدنه کړې ده او هلته لمیشتو افغان قرغیزیانو سره مرستې کړي دي. په دې اړه ریپورت لرو که وخت ځینې نور مسایل هم څېړو له موږ سره اوسئ. دا ساده رادیو دا زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.5 اوریدل کیږي او کانټرنټ لري بیا چیر شي کولای شي زموږ د ویپن لري زموږ خبرونه واوري او همدارنګ زموږ ریپورتونه خبرونه او نور مطالب له نور تفصيله وکسونو سره وګورئ زموږ د ویپن پته ده azadiradio.com. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د مشرانو جرګې د پنځشنبه په ورځ امریکا او ناتو سره امنیتي او دفاعي سندونه په اکثریت رایو تایید کړل. په دې اړه پریکړه درسنیو له پوښښ پرته په یوې فوکلاده غونډه کې وشوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هم چې د مشرانو جرګې په دې غونډه کې حاضر وو ورسره رسنیو ته ویل چې دا سندونه افغان پوځیانو ته د نړیوالو ملاتړ د ترلاسه کولو او د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف لاسلیک شوي. صفي الله ستانګزی په اړه ریپورت لري.
ورسته له هغه چې د افغانستان ولسی جرګې له امریکا او ناتو سره امنیتي او دفاعي سندونه تایید کړل، افغان سناتورانو هم د پنځشنبه پر ورځ دغه سندونو ته مثبت رایه ورکړه. که څه هم چې په دې اړه فوقلاده غونډه د رسنیو په خښته پرې نه خودل شوه، خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د غونډې په پای کې خبرې اعلانو ته وویل چې سناتورانو دا دوه سندونه په اکثریت رایو تایید کړل.
در مجموع دو برادر ما
په مجموع کې دوه ورونو احتجاج وکړ او لغونډې ووتل. پنځه مخالف رایې وې، دوه ویتنه حاضر وو، پنځه شپېته رایې مثبت وې. مونږ د مجلس په اکثریت څه پریکړه وشوه له ناتو او امریکا سره دواړو امنیتي سندونو ته مثبت رایه ورکړه.
امریکا استنبوردن و تایید شو.
که څه هم ښاغلی مسلم یار دغه دوه سندونو د اړتیا په اړه څه ونه ویل، خو ځینو سناتورانو ټینګار وکړ چې د هیواد اوسنۍ وضعیت ته په کتو اړ شول څو دا سندونه تایید کړي. په عین حال کې دغه سندونو ځینې مخالف سناتورانو ټینګار وکړ چې له ناتو سره امنیتي تړون یا صوفه په څو مادو کې د افغانستان په تاوان ده. یو مخالف سناتور میر حمدالله منیب په دې اړه وویل
در ماده سوم از آمد است.
دغه سند په دریمه ماده کې راغلی چې افغانستان له ناتو سره موافقه شوې تاسیسات او سیمې په وړیا ډول دغه سازمان په واک کې ورکوي چې دا په بشپړه توګه د افغانانو په اقتصادي او املاکي تاوان باندې تمامي
پاین حل کې خغلی مونی بوي له هغه مادي سره چې لمخې نړیوال پوزیم له پاسپورت او ویزه پرته افغانستان راتلی شي هم مخالف دی. د خغلی مونی په خبره د مالی لورکړې د ناتو پوزیانو معافیت او هغه ته د قضایي خوندیتوب ورکړه هم د افغانانو په زیان تمامېږي. د افغانستان پولیسي جرګه کې هم 15 وکیلانو د غوښتنو تر رد راي ورکړي، خو په مجموعي توګه د جرګې د سندونو په اکثریت رايو د یکشمې پرسته سویپ کړل. د پنځمې پرسته د مشرانو جرګې فوق العاده غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم ورغلی وو. سو د سناتورانو پختنی جواب کړي. نو موري ویل د افغان فوجانو لپاره د بهرني ملاتړ د ترلاسه کولو او د وسلوالو مخالفینو د زپلو په هدف دا دوه سندونه د افغان حکومت لخوا لاسلیک شوې دي.
ما با یکی از بدترین دښمنای کشور روبرو هستیم.
مونږ د هیواد له یو بد دښمن سره مخامخ یو، له داسې دښمن سره چې زمونږ د ماشومان او ملکیانو په ضد په ممکنه وحشیانه ډول حمله کوي. نو د ورته دښمن په وړاندې مونږ باید د خپل وسلوالو پوځیانو ترڅنګ په ټول ایمان او اعتبار سره ودرېږو او سمې نړیوالې همکاري ورته را جلب کړو. نو یاد سندونه هم د همدغه هدف د پوره کولو په مقصد لاسلیک شول.
امضای از این دو سند با می مقصد انجام شد.
خو ښاغلی اتمر ټینګار وکړ چې دا دوه سندونه افغانستان ته امنیت نه راولي، بلکې په هیواد کې د ناتو د 23 غړي هیوادونو حضور ته یو قانوني چوکاټ جوړوي چې هغوی وکولی شي له افغان پوځیانو سره همکاري وکړي. د ملي امنیت شورا سلاکار بیا خوشینی وښوده چې د افغان دولت له توانه بهر د ضرب الاجلونو د ټاکل کېدو له امله د ملي شورا په دواړو جرګو کې د دغو سندونو د برخلیک په اړه فوق العاده غونډې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سناتورانو نیوکه کوله چې له ناتو او امریکا سره د امنیتي او دفاعي سندونو د دقیقې مطالعې په خاطر هغوی ته کافي وخت نه و ورکړل شوی. صفی الله ستانگزی، ازادي رادیو، کابل.
راپور زمر، قضاوت ستاسو.
د کابل امنی کمانډانی وایي د نن ورځې په سن وژن کې عمله کې چې په نهم امنیتي اوزا کې وشو، د یو خارجي په ګډون 15 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي. د کابل د امنی کمانډان ویان حشمت الله ستانگزی ازادي رادیو ته ویل د دې حمله هدف د برتانیې د سفارت موټر وو. یوسف خان صدرانی په اړه رپورت لري چې د پیښې د سیمې څخه په یو غږ پیلېږي.
د دوه وروستیو اونیو د انتحاري او بمی چاودنو د پرلپسې لړۍ په دوام د پنځشنبې پورز یو ځل بیا یو انتحاري حمله کوونکی د چاودیدونکو موادو ډک کرولا موټر د کابل د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې وچو. د کابل د امنیت قومندان ویان حشمت الله ستانگزی ازادي رادیو ته وویل حمله د برتانیې د وګړو په یو موټر شوی چې یو برتانیې وګړی پکې وژل شوی او ډیر زیانی ملکی کسانو ته وخته دی.
دغه بریټ په فایل کې یو برتانیې وژل شوی او زموږ څلور تنه بې ګناه ودوال په شهادت رسیدلی دي او د څلورو ماشومانو په ګډون نږدې 3 تنه چې ټولې ولسی وګړي دي په دغه پیښې ته پیان شوي دي.
د امنیت قومندانې د معلوماتو مخې دا موټر د برتانیې د سفارت اړوند وو چې په کابل کې د هغې عمله انتقالوله او پکې افغان ترجمان هم وژل شوی دی. د چارواکو او عیني شاهدانو په وینا د حمله شاوخوا 10:30 بجې د قلعه وزیر په سیمه کې د کابل جلال آباد په سړک وشوه چیرته چې د ډیرو بهرنیو موسسو دفترونه دي. په داس حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت برید غندلی او دا یې د وطن د دښمنانو کار بللی، طالبانو د پیښې مسولیت په غاړه اخیستی او ډیرو بهرنیو وګړو ته یې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. له دې وړاندې هم په ډیره کمه موده کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې آن خپله د امنیې په قوماندانۍ کې داسې حملې شوې چې تلفات یې هم درلودل. د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د تازه حملې د سیمې خلک دومره ویرولي وو چې ډیرو یې د خبرو توان نه درلود. خو د پیښې دوه عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
ما چې اسکه چې ګلاس ملاس نو ور زره وتم چې رایلم او مې کته ډیر انفجار شوی د موټر یو ډیر زیات خلک ورزیدل او موټر اول ډیر چټو پارک شوی وو. ترام غوخه تراغه سهو پر دین سزمنګ د خپل افغانانو غوخه را ورزیدل او موږ خپل اسمان ټول کړ.
د درې سره سره وو تر غوخه خلک سره کبه برته وینا غوخه متر ټول کړه غوخه غوخه پرتی دغه نه نه غوخه مړل خو دا شکر دا موږ مرګ زغنه زخم یا کو د کته خلک ټول زخم یان یو بګرونو زخم یان په خپل لاسود گاډو تا چولې دي په خپل لاسو مې واچو
گاډي
ملکی کسان ټول ملکی کسان دا کوم ما گاډي تا واچو.
داسې حمله نه یوازې په مرکز کابل بلکې د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک ډار کړي او ګڼ شمېر یې د خپلو خپلوانو ویرته کینولې دي. پکتیکا یو له همدې ولایتونو څخه ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د انتحاري حملې په پایله کې له شپېتو زیات قربانیان او شاوخوا اویا ټپیان په ځای پرېښودل. یو شمېر هغه خلک چې په داسې حملو کې خپل خپلوان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي د دولت له امنیتي تدابیرو نه هیلې دي او وایي حکومت باید په خپلو امنیتي تدابیرو جدي له سره فکر وکړي.
خو ولې په کابل کې بریدونه زیات شوي؟ د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یوې نوې امنیتي ملي ستراتیژۍ د جوړېدو خبره کوي او هیله منه ده چې له دې سره به په افغانستان کې امنیت ښه شي. خو د پوځي چارو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې ستونزه د امنیتي ادارو دننه او یو شمېر کسان دې ته لاره هواروي چې د دولت مخالف او وسلوال چاودنې وکړي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان نوی حکومت په هیواد کې د امنیت تر ټینګېدو لپاره پر یوې ملي ستراتیژي کار کوي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند ازادي راډیو ته وویل په دې ستراتیژي کې به د مشخص دشمن د تعریف په اړه، د صلاحیتونو په ارتباط او د تروریزم ضد ځانګړي پروګرامونو په اړه توضیحات ولرو. حسیب سریقي دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د بریتانیا د سفارت د کارکوونکو پر موټر چاودنه وشوه. دا په تیرو دوو اونیو کې نهمه چاودنه ده چې په دې ښار کې کیږي. د ملي امنیت اداره د دې بریدونو د زیاتېدو علت د دښمن د تاکتیک بدلیدل ګڼي. حسیب سریقي ازادي راډیو ته وویل
دښمن د قدم اول میخواست کې از طریق حمله قرار دادن بعضی
دښمن په لومړي سر کې غوښتل چې پر جنو کلیو او ولسوالیو د بریدونو لاله ځانونو ته دایمي اډي جوړ کړي، خو کله چې افغان ځواکونو سره مخامخ شول ډیر تلفات ورواوښتل، نو د جګړې ډول بدل کړ او هڅه یې وکړه چې پر دولتي تاسیساتو او امنیتي تاسیساتو بریدونه وکړي. دا ځکه چې دوی پوه شول چې افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي، خو کله چې له دې جګړې هم مایوس شول نو دوی انتحاري بریدونو ته په ځانګړي ډول په کابل کې ځان وژونکو بریدونو ته مخه کړه څو په لږو تلفاتو رسنیو کې ډیر یاد شي. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 150 بریدونه د ترسانو پر ضد کړي دي او په پکتیکا، کابل او ننګرهار کې په لسګونو حملې وار له مخه شنډې کړي دي. خو د پوځي چارو څېړونکی عتیق الله امرخیل وایي چې په کابل کې د امنیتي ادارو دننه داسې کسان شته چې د دوی ګټه په دې کې ده چې مخالف وسلوال پریږدي چې په ښار کې چاودنې وکړي. په ښار
د کابل کې درې قوي ترین ادارې پرتې دي: وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست عمومي امنیت ملي، او ټول پرسنل هم دلته راټول ده. دسه کم پرسنل نه ده، په هر درې قدمه په کابل کې ګوره پولیس ولاړ دي، په هر څو قدمو کې ګوره د امنیت نفر ګرځي. د دېونه چا پوښتنه ونه کړي چې دا ټول کابل هم پولیس د مسله سره په کنټرول کې ده، څنګه دا خلک را تېرېږي؟ واضح خبره ده چې له پاسه اشخاص نشته، هلته اشخاص او افراد شته چې دې سره کومک کوي، تر دې ځایه راولي، او دلته فقط تخریب قران ده، تخریب کاری ده.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا هیلمن دی چې د نوي ملي امنیتي ستراتیژي له جوړېدو سره به ډیر ژر به بشپړ شي، په افغانستان کې امنیتي چاري بهتر شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس لپاره د ولسي چمتووالي په هدف نن په کابل کې وغونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې مشري د مالی سرپرست وزیر حضرت عمر زاخلوال کوله، د ګڼ شمېر هیوادونو سفیرانو د نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. سفیر الله سنگزی په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د نړیوالې ټولنې د مرستو تجدید، د افغانستان تولیداتو ته نړیوال بازارونه او د سیمایزو همکاریو هڅول د لندن له کانفرنس نه د افغان حکومت تم اعلان شوې. د افغانستان په اړه د لندن د کانفرنس لپاره د چمتووالي ورستۍ غونډه د پنځشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه چې د ګڼ شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو او استازیو پکې برخه اخیستې وه. د مالی سرپرست وزیر حضرت عمر زاخلوال په دې غونډه کې هیله مندي وښوده چې د لندن په کانفرنس کې نړیواله ټولنه د خپلو مرستو د تجدید ترڅنګ د افغانستان د خود کفاکی دو پلاره کې هر ډول حادثو ته زمينه برابر کړی. خغلی زاخلوال دغه نړیوال کانفرنس ته چې د دسمبر په 14مه په لندن کې کیږي، د افغان حکومت مهمه هلی او تمه داسې بیان کړی:
توقعات ما از کانفرنس لندن
دی وی د لندن له کانفرنس نه زموږ تمه ده دي د مرستو د دوام لپاره تمویلون کې هیوادونه او سازمانونه خپل هوډ تازه کړي. افغانستان د ملي والی حکومت غوړي چې زموږ د اړیکو په بڼه کې تغییر راشي، یوازې د مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو لپاره رابطې نه په داسې څه د اړیکو بدل شي چې د هیوادونه د افغانستان د سوداګر
سوداګریزو مالونو د خرڅلاو لپاره خپل بازارونه پرانیزي. کاغلی زاخیل والو ویل افغان حکومت به د لندن په کانفرنس کې واضح کړي چې د توکیو له کانفرنس نه راهیسې نړیوالې مرستې څومره اغیزمنې تمامې شوې دي. د لندن کانفرنس د توکیو د کانفرنس په تعقیب له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې او همکارۍ د اعلان په هدف جوړیږي. په کابل کې دغه کانفرنس ته د چمتووالي په وروستۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو استازي او د یاد کانفرنس د ترسره کوونکي بورډ مشر نیکولاس هیسم د لندن کانفرنس له افغان حکومت سره د مرستو د تجدید لپاره یو ښه فرصت وباله. دای وی د توکیو کانفرنس نه دوه کاله تیریږي، د واک انتقال شو او نوی حکومت رامنځته شو. دا یو ښه وخت دی چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ په همکاریو او مرستو بیا کتنه وشي، تعهدات تازه شي او دوه اړخیزې همکارۍ پیل شي. کغلی هي سمویل د لندن کانفرنس به یو ښه موقع وي چې ټول سره په ګډه کار وکړي څو افغانستان باثباته شي او په خپلو پښو ودرېږي. د لندن د کانفرنس په اړه د چمتووالي په وروستۍ غونډه کې د برټانیې سفیر هم هیله وښوده چې په دې کانفرنس کې به نړیوال افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړي. ریچارډ سټاک وویل د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو له لارې به له افغانستان سره مرسته وشي چې خود کفا کېدو ته نږدې شي او په خپلو پښو ودرېږي. افغان چارواکي وایي د لندن له کانفرنس مخکې به له مدني ټولنو، خصوصي سکتور او سیمه ایزو هیوادونو سره جلا جلا ناستې وشي او د افغانستان د پرمختګ او سوکالۍ په اړه به د هغوی نظریات او همکاري جلب شي. کارپوهان ټینګار کوي چې د لندن په کانفرنس کې باید د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي او هڅه وشي چې له پوره چمتووالي سره پکې برخه واخیستل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ملي وحدت حکومت ته نږدې سرچینې وایي چې ولسمشر او اجرایي رئیس هڅه کوي چې د لندن کانفرنس سره جوړېدو د مخه د کابینې یو شمیر وزیران معرفي کړي. دغو سرچینو د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ به د کابینې جوړولو پر سر د نظر اختلاف موجود وي، خو لیدلوري سره نږدې دي. اجمل تورمان مول نور حاله خبرې.
په داسې حال کې چې د نوې کابینې د غړو په معرفي کې ځنډ اندېښنې ډېرې کړې دي، د افغانستان ملي وحدت حکومت ته نږدې سرچینې وایي هیله مند دي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې دواړه مشران د نوې کابینې په اعلان سره سلا شي. دغه سرچینو وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دواړه هڅه کوي چې د لندن د کانفرنس تر جوړېدلو پورې د نوې کابینې یو شمېر وزیران اعلان کړي. سیداقا فاضل سنچارکی چې د افغانستان اجرایي رئیس ته له نږدې کسانو څخه دی، د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوې کابینې د اعلانولو په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس لیدلوري سره نږدې شوی دی.
د کابینې
د جوړولو په برخه کې د دواړو رهبرانو ترمنځ لیدلوري سره نږدې شوی دی. د دواړو ټیمونو څخه بهر هم د متخصصو کسانو لپاره ځای په پام کې نیول شوی دی. دغه شان د دواړو ټیمونو د مشرتابه هڅم همدا ده چې د لندن تر کانفرنس د مخه د کابینې یو شمېر غړي اعلان کړي.
په کابل کې د برېټانیا سفیر په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي که د افغان حکومت کابینه د لندن تر کانفرنس پورې اعلان نشي، نو ټاکل شویو اهدافو ته لاسرسی به ستونزمن وي. بلخوا د افغانستان ولسی جرګې ویلي دي چې اوسمهالي حکومت خپل قانوني مشروعیت بایللی دی. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د سرپرست وزیرانو د کار قانوني موده ختمه شوې ده. ولسمشر او اجرایي رئیس باید ژر تر ژره نوې کابینه معرفي کړي. په عین حال کې معین مرستیال چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته له نږدې کسانو څخه دی وایي چې د کابینې د ژر تر ژره جوړولو لپاره
زه
ډاډه یم او باید د افغانستان خلکو ته ووایم چې د یو ځوابګویه او ژمن حکومت لپاره هڅې کیږي. اختلافات نشته، د نظرونو ترمنځ تفاوتونه دي چې مشورې پرې روانې دي.
ښاغلی مرستیال وویل چې د 14 وزیرانو پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمن سلا شوې ده. په دې اړه مو د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو په هدف وغوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو سره سره د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر د جزئیاتو لور کولو ډاټا وکړه. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د نوې کابینې د ځنډ لامل د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د متن او د یو شمیر وزارتونو او حکومتي ادارو د ادغام پر سر اختلافات دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار په لومړی ورځ ویلي ول چې نوې کابینه به تر وی نیم میاشتې پورې معرفي کړي، خو اوس چې شاوخوا 15 ورځې له ټاکلې مودې څخه اوړي لا هم د کابینې برخلیک نه دی معلوم. د لندن کانفرنس ته لونې کمې ورځې پاتې دي، خو معلومه نه ده چې ولسمشر غنی به دغه کانفرنس ته له نوې وزیرانو سره ولاړ شي که څنګه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د قرغیزستان یو هیئت چې پکې دوه وزیران هم و د افغانستان د پامیر د سیمې لیدنه کړې ده او هلته یې له افغان قرغزیانو سره مرستې کړې. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر اورو.
د قرغیزستان د حکومت یو هیئت چې د افغانستان پامیر ته تللی و د پنجشنبې په ورځ بشکک ته ستون شو. په دې پلاوي کې د قرغیزستان د کارموندنې وزیر، د مهاجرت او ځوانانو وزیر او د پارلمان یو شمېر غړي وو چې د نومبر له 19 تر 15 پورې په پامیر کې وو. د قرغیزستان د پارلمان غړي میرلان باکیروف ازادي راډیو ته وویل چې قرغیزي پلاوی په شپږو لویو ګاډو کې پامیر ته ولاړ چې په دغو موټرو کې څمرستې وي چې د پامیر په قرغیزیانو وویشل شوې. د باکیروف په وینا په افغانستان کې د دوی قرغیزیانو دا غوښتنه لرله چې د دوی پر ماشومانو تعلیم وکړي. باکیروف زیاته کړه چې د افغان قرغیزیانو ستونزې ډېرې دي او دوی به دا مشکلات په پارلمان کې مطرح کړي. قرغیزي پلاوی وویل چې دوی پر دې غور کوي چې له قرغیزستانه ځینې متخصصان پامیر ته واستوي او په دې اړه د افغانستان له حکومت سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت موږ ته ویلي دي چې ستاسو متخصصانو ته به چې افغان قرغیزیانو ته تعلیم ورکوي او له هغوی سره د روغتیا په برخه کې مرستې کوي د میاشتې 400 امریکایي ډالر معاش ورکړو. د قرغیزي هیئت په وینا د پامیر قرغیزیانو له دوی دا غوښتنه کوله چې ماشومان په قرغیزستان کې وروزي او بیرته د افغانستان ته ستانه کړي څو د دوی لپاره کار وکړي. قرغیزي هیئت په پامیر کې له افغان قرغیزیانو سره د څه باندې 500 امریکایي ډالرو په ارزښت مرستې وکړي او د دوی مرستې 80% وي چې پکې وړه، بوره، ګرمې جامې، خیمې، برستنی او دارو درمل وو. درې قرغیزي ډاکټرانو هم د دې سفر په ترڅ کې افغان قرغیزیان معاینه کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ولې جان له هلمند په راستولې پیغام کې وایي افغان حکومت باید د کابل امنیت ته پاملرنه وکړي. د زابل ولایت نه محمدی وایي چې د نوي حکومت د کابینې ټاکل ولې ځنډیږي؟ څومره چې دا ټاکنه ځنډیږي همره حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. یو بل اوریدونکي ویلي چې د افغانستان د رئیس جمهور حکومت خدای نه خواسته داسې نشي چې تر پایه پورې وسنۍ کابینه اعلان نشي. یو بل اوریدونکي هم د کابل د نن ورځې حمله غندلې ده. د امیر احمد په نوم د ویلي دي چې باید په کابل کې امنیتي ادارې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. اوس هم د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې ګاونډي هیواد تاجکستان ته ورسو. د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند هغه ویډیو غندلې چې ویل کېږي د دې ګوند یوې خزینه غړي او د یو ځوان سړي ترمنځ د جنسي اړیکو په اړه ده. د تاجکستان اسلامي نهضت وایي په داسې حال کې چې پارلماني انتخابات را روان دي، د دې ویډیو له لارې هڅه شوې چې دا ګوند بدنام شي. د ازادي راډیو د خبري څانګې ریپورت رضوان مراد دروړي.
د تاجکستان د اسلامي نهضت د ګوند غړي غلطي براتو وایي کومه خزه چې په دې ویډیو کې ښکاره کیږي دا نه ده. یو 50 کلنه میرمن باراتو چې د اسلامي نهضت د ګوند مخکخي غړې ده د تاجکستان په جنوب کې اوسېږي او وایي د دې ویډیو له خپرولو څخه هدف د هغې بدنامول دي. دا وایي زما جسم وګورئ، زه شپږ ځله جراحي عملیات شوی یم، زما بدن د 80 کلنې ښځې په څیر دی. هغوی دا ویډیو جوړه کړې ځکه چې پوهېږي زه په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلم. دا درواغ دي. د روان نمبر میاشت په 19 نیټه په یوټیوب په خپره شوې دغه ویډیو کې یو میرمن ښکاره کیږي چې په یو کور کې په ظاهرا له یو ځوان سړي سره جنسي اړیکه لري. د دې ویډیو سمه نیمایي د اسلامي نهضت د خزینه غړو پر فعالیت متمرکز ده او حجاب لرونکې میرمنې په مختلفو غونډو کې پکې ښکاره کیږي. په دې ویډیو کې د غراس یو شمېر میرمنې ښودل کیږي چې د لمانځه د پیلولو پر مهال خنداګانې کوي. د دې ویډیو ویاند وایي د تاجکستان د اسلامي نهضت د ګوند مشر غواړي چې دا میرمن یعنی غلطي باراتووا د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په لیست کې شامل کړي. خو د تاجکستان د اسلامي نهضت ډلې تر اوسه د باراتووا د کاندیدولو په اړه څه نه دی ویلي. د خبرې شوې ویډیو په دوهمه برخه کې بیا یو ښځه او سړی ښکاره کیږي چې ویل کیږي یو بل سره د جنسي اړیکو لپاره یو ځای شوي دي. میرمن باراتووا دا ویډیو ټکان ورکوونکې بللې ده او ټینګار کوي چې له دې سره هیڅ تړاو نه لري. هغه چې 4 اولادونه او 12 لمسیان لري ویره لري چې حسینه دا ویډیو په کورنۍ کې د دې د بدنامۍ سبب وګرځي. مېرمن باراتو وایي د دا په خپل کلی کې د یو دیندار مېرمنې په توګه یادیږي او په مجالسو کې د قرآن کریم د قراءت لپاره بلل کیږي. د تاجکستان د اسلامي نهضت د ګوند یو سلاکار زورفو رحماني ازادي راډیو ته وویل د دې ویډیو خپرېدل د هغو هڅو برخه ده چې د اسلامي نهضت د بدنامولو لپاره په تاجکستان کې روان دي. د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی اسلامي ډله ده چې دا مهال د تاجکستان په پارلمان کې 200 لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو تفصیل او همدارنګه